Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم دی ازادی رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د وری یا حمل شپږمه نیټه ده چې د 2019 میلادی کال د مارچ له شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادی رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د سولې عالی شورا سرچینې وایي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د دې شورا استازو ته د ګډون بلنه نه ده استول شوې. او په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون هغه سند لاسلیک کړ چې د جولان لوړې د اسرایلو د قلمرو په توګه په رسمیت پیژني. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په کندوز کې د ماشومانو په ګډون د 14 ملکي وګړو پر وژنه سخته اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. او د ایران په بېلابېلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د هغو 14 ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په کندوز ولایت کې په یوه هوایي حمله کې وژل شوي سخته اندېښنه لري. یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د دې کسانو وژل د بشر دوستۍ له اصولو سرغړونه ده. د ادارې په افغانستان کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د جمعې په شپه په کندوز ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 ملکي کسان ووژل شول چې 10 تنه یې ماشومان وو. خو په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت یوه ویان د یکشنبې په ورځ په یوه ایمیل کې ازادۍ راډیو ته ولیکل چې په کندوز کې د ملکي تلفاتو د دې ادعا په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین رباني پرون د بیلټ په نوم جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او ویل د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لاره خبرې دي. خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنه کړل شي. رباني ټینګار وکړ چې د 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نه شي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې، افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کبله نارضایتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني په ډاګه کړه چې د سولې خبرې طالبانو ته د تسلیمۍ او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بیا ټینګولو په معنا نه ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د یوې 40 کسیزې ډلې د قومندان د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملا تراب په نوم دغه قومندان تېره ورځ د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو.
د ننګرهار ولایت سرود ولسوالۍ تورغر سیمه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي دي چې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د زلبیخ کسیز ډلې قومندان ملا تراب د څو نورو ملګرو سره یو ځای ژوندی نیول شوی.
د خوګیاڼي په وینا ملا تراب په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې تروریستي حملې پلان کړي او عملي کړي دي. د ننګرهار چارواکو د دې عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران په بېلابېلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. د ایران په جنوبي ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو روغتیایي خدماتو مشر پیر حسین کولیوند د د دوشنبه په ورځ ایرنا خبری آژانس ته وویل چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو سل نور کسان ټپیان کړي دي. د بیړنیو خدماتو اداره وایي یو بل کس په کرمانشاه ولایت کې مړ شوی دی. د کولیوان په وینا د شیراز په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نورو سختو ورښتونو خبرداری ورکړی. تر دې وړاندې د ایران دولتي ټلویزیون پرس ټي وي په شمال کې د مازندران او ګلستان ولایتونو څخه د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. ولسمشر حسن روحانی ټولو ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې په تیارسۍ حالت کې واوسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژنده. ښاغلي ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حضور کې په دې اړه یوه رسمي اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر ترامپ وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو باید څو لسیزې د مخه دا کار کړی وای. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دا اقدام د سوریې پر ځمکنۍ بشپړتیا یرغل وباله او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې سند په غبرګون کې په منځني ختیځ کې د نویو شخړو د راپورته کېدو ګواښ وکړ. د جولان لوړې هغه سیمه ده چې اسرائیلي ځواکونو په 1980 کال کې د عربو او اسرائیلو ترمنځ له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته له سوریې څخه ونیوله. او د اسرائیلو پوځ د دوشنبه په ورځ د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنګرونو هوایی حمله وکړې. د اسرائیلو پوځ د دې بریدونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو فلسطیني سرچینو ویلي چې د غزې په شمال کې د دوو قوي چاودنو غږ اورېدلی او وایي چې دوه اسرائیلي بې پیلوټ الوتکې د غزې پر سر ګرځېدلې. د غزې امنیتي چارواکو ویلي چې اسرائیلي الوتکو د حماس دوه پوځي روزنیز مرکزونه ویشتلي دي. راپورونه وایي چې دا مرکزونه ظاهرا تش وو او د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د اسرائیلو پوځ له وړاندې پر حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري تور لګولی چې د تېرې ورځې په لومړیو کې په اسرائیل کې پر یوه کور راکټ ویشتلی دی. په دې پیښه کې 8 تنه ټپیان شوي وو. تر اوسه هیڅ فلسطینی ډلې د دې راکټ د توغولو مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره دی آزادی رادیو پر وب پانه وګورئ. آزادی رادیو ډاٹ کام او آزادی رادیو ډاٹ اورګ دی آزادی رادیو دی وب پانه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپور نه خبرو خطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د افغان حکومت د ګډون په اړه د راپورونو لخپرېدو وروسته د سولې عالی شورا وایي چې تر دې دمه یې رسمي بلنه نه ده ترلاسه کړې.
که چیرې د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کنفرانس کې ګډون کوي، دا به یو ښه فرصت وي حداقل د افکارو د اورېدو لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په څو ولایتونو کې په روانو درنو جګړو کې مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې.
زموږ ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه په تعرضي حالت باندې غوره کړی دی او دا د عسکري اصول دي چې په تعرضي حالت مرګ ژوبله یا تاسو څنګه د هغې تلفات وړ.
په نورو موضوعاتو کې امریکایي میلیاردر بیل ګیټس طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړو د هڅو په مخنیوي تورنوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر پرون د جولان لوړو سیمه چې د سوریې خاوره بلل کېده رسمان د اسرایلو د قلمرو په توګه پرسمیت پیژندله. د خبرونه تر پای را سره اوسئ. نور مطالب هم شته. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي تر اوسه په رسمي ډول د دې شورا استازو ته په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې انټرفاکس خبری آژانس تیره ورځ د قطر د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل په 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. په لومړنۍ غونډه کې چې په فبروري میاشت کې په روسیه کې جوړه شوې وه د طالبانو استازو او د افغانستان لسګونو سیاسي شخصیتونو ګډون کړی و، خو هلته د افغانستان د حکومت استازي نو حاضر په دا نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
شاوخوا درې اونۍ هغه څه ته چې دوهمه بین الافغاني غونډه بلل کیږي پاته دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ظاهرا په دې غونډه کې د ګډون لیواله ده. میرمن سرابي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه رسما دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل سوې.
چیزی که در قطر برگزار میشه البته با دعوت قطر
است. دوی هغه څه چې په قطر کې تر سره کیږي البته د قطر په بلنه دي. موږ د سولې د عالی شورا د درلنشا مشر لرو، له هغه سره په دې اړه بحثونه سوي دي. تر اوسه د سولې د عالی شورا استازو ته په رسمي ډول بلنه نه ده ورکړل سوې. رسمي
نمایندای شورای عالی سال
د میرمن سرابي تر دې خبرو څو ساعته د مخه د روسي انټرفاکس خبري اژانس د قطر د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې دوهمه بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د افغانستان له بحران څخه د وتلو لپاره د یوې حل لارې موندل ښودل کیږي. د قطر سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل سوی انټرفاکس ته ویلي چې د قطر د غونډې د ګډونوالو شمېر به د مسکو تر غونډې لوړ وي، یعنې شاوخوا سل تنه به وي. تر اوسه د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومتي استازو ګډون رسما نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ارګ او یا اجرایه ریاست چارواکو تبصره واخلو، خو د تیر ورځې تر ناوخته پورې بریالي نه سو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه د تبصرې مرجع ده. د تاس خبري اژانس راپور له مخې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د جمعې پر ورځ له امریکایي او چینایي چارواکو سره تر لیدو وروسته په واشنگټن کې ویل چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل پر 14 او 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحا کې ترسره شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومت استازو ګډون مهم بولي.
کچېلې د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کانفرنس کې چې د قطر د دولت له خوا په دوه کې جوړیږي ګډون کې دا به یو ښه فرصت وي، حد اقل د مذاکراتو د پیل لپاره یا د افکارو د اورېدو لپاره.
د مسکو شهر د تیر میلادي میاشتې پر 14 او 15 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د لومړنۍ بین الافغاني غونډې کوربه و. دا غونډه د افغان حکومت د رسمي استازو له حضور پرته ترسره شوه، خو لسګونو افغان سیاسي څېرو او د طالبانو استازو ګډون پکښې درلود. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ټاکل شوی وه تر دې غونډې وروسته د طالبانو یو پلاوی په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړي، خو اسلام آباد ته د هغه پلاوی تر سفر د مخه د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره لدې کبلای شکایت وکړ چې د طالب پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل ول او اسلام آباد ته د سفر په اړه له کابل سره مشوره نه وسوي. د کابل دغه اقدام په اسلام آباد کې د مذاکراتو مخه ونیوله.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ سخت جګړې روانې دي. د دفاع وزارت مرستیال وایاند له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د فاریاب، بادغیس او کندوز ولایتونو یو شمیر سیمې او د هلمند، سنگین او نادلی ولسوالۍ د مخالفینو له ګواښ سره مخامخ دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف وایي د هلمند په نښتو کې لسګونه امنیتي سرتیري وژل شوي، خو زیات تلفات مخالفینو ته اوښتي دي.
د نوي کال له پیل سره سم افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې نوی فصل ازمایي، خو دغه پیل د کال په لومړۍ ورځو کې له مرګ ژوبلې هم خالي نه و. هلمند، فاریاب، غزنی او بادغیس هغه ولایتونه دي چې په تېره اونۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو نښتو شاهدان ول چې پکې افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو راپورونه ورکول شوي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال وین محمد زبیر عارف دغه وسلوالې نښتې تاییدوي، خو افغان ځواکونو ته د اوښتې مرجوب لپاره خپاره شوي راپورونه ناسم بولي او وایي چې په وروستیو درې ورځو کې د جنګ جګړو له امله وسلوالو مخالفینو ته بې درېغه مرګ ژوبله اوښتې ده.
زمونږ د تلفاتو کچه په دې معیار نه ده په کوم اندازه چې اجتماعي رسنۍ هغه ښودلې دي. زمونږ په سنگین کې مونږ پرون هم دا رسنۍ سره شریک کړي، زمونږ لس تنه شهیدان دي او 14 تنه زخمیان مونږ لرو. زمونږ ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس حالت د تعرضي حالت بڼه غوره کړې ده او دا د عسکري اصول دي چې په تعرضي حالت مرګ ژوبله درې برابر از موږ په مقابل کې حتی څلور چنده د هغې تلفات جوړ دي.
په روسي او درې ورځو کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د جنگ جګړو له امله د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړل شول چې اندېښنې را پیدا کړې. که څه هم دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د وروستیو نښتو له امله لس تنه دفاعي سرتیري وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي، خو د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو ویلي دي چې په سنګین ولسوالۍ کې نږدې 15 امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. بلخوا په ملي شورا کې د دغه ولایت یو شمېر استازیو په ندلي او سنګین ولسوالیو کې د تلفاتو شمېر 8 کسان ښودلی دی. د هلمند والي ویان عمر ځواک هم دا منی وایي چې په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې د دوی ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو د شمېر په اړه څنوي. طالبانو ویلي چې په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوې اډې د حمله په نتیجه کې 250 سرتیري وژلي او 110 ټپیان شوي دي، خو دفاع وزارت د غیدا به بنسټ غني. تیرونه د بادغیس دولتي شورا مرستیال افضلی ویلي و چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې 50 سرتیري وژل شوي او 80 کسان طالبانو اسیر کړي دي. د افغانستان لوی بل شمالي سیمې کاپیسا ولایت نه هم د جګړو خبرونه خبريږي او ویل کېږي چې طالبانو د دغه ولسوالۍ ځینې مینیولی چې امنیتی ځواکونه ته پکې تلفات او خوتی دي. دا په داسې حال کې د طالبانو تر اوسه د دوی د پسرلنۍ او عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو ریدل کیږي چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د دوی حمله ډېری شوې دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي هر کله چې طالبان د خپل پسرلنۍ او عملیاتو لپاره تیاری کوي، حکومت د دې پر ځای چې تدابیر ورته ونیسي ډېر پام د سولې پروسې ته اړوي. د دغو کارپوهانو لړل محمد اګل مجید ټینګار کوي چې د دفاع وزارت لخوا د عملیاتو مدیریت تجربه شوي کسان وګمارل شي او دغه وزارت دل سیمایزو مسولینو سره په همغږی مختلاړ شي.
سال بدتر از سال 97 خود داشتیم.
دیوی خونړی کال مو تیر کړ، خو دغه وضعیت ته پکاتو کو حکومت دفاعي او امنیتی ځواکونو ته پام ونه کړی، بل کال به لدی هم خونړی وي. ځکه لیوی خو طالبان له پاکستان، چین او زینو نورو هیوادونو څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي او له بل خوا له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې مخ په کمیدو دي. خغلی مجاهد وړاندیز کوي چې امنیتی ځواکونه باید له دفاعي حالت ته روزي حالت ته واړوي او دفاع وزارت د تجهیزاتو د برابرولو برخه کې اقدام وکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
دیفنس پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. ملګري ملتونه وایي هوایي حملې په کندوز کې لس کوچنیان وژلي دي. په مقاله کې راغلي په هغه حمله کې چې راپورونه وایي د جمعې په شپه په کندوز کې نړیوالو ځواکونو وکړه، دیارلس ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو یوه ویاند ویلي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات دوام لري. دیفنس پوسټ لیکلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي په دې هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر په 2013 کال کې تر بل هر وخت زیات و. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتوالي په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د وچکالۍ او لوږې پر موضوعاتو یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په لسیزو کې تر ټولو بدې وچکالۍ، جګړې او بېوزلۍ خلک له بد وضعیت سره مخامخ کړي دي. شاوخوا 10.5 میلیونه خلک د خوړو له کمښت سره لاس او ګریوان دي، چې دا د تیر کال 2018 کال په پرتله 6 میلیونه زیاتوالی ښیي. د مقالې په وینا دا په دې معنا ده چې دا ټولې کورنۍ په ورځ کې تر یو ځل خوړو پر کمه ګزاره کوي. مقاله یادونه کوي په داسې حال کې چې امریکا او طالبان د افغانستان د سولې په خاطر په خبرو بوخت دي، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره سږ کال 612 میلیونه ډالره د مرستو هدف ټاکلی چې تر اوسه یوازې 12% ورکړل شوي دي. مقاله په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف له قوله لیکلي چې د مرستندویه هیوادونو له مرستو پرته به افغانستان له داسې بشري بحران سره مخامخ سي چې بیانېدای نه سي. منتقدین وایي د افغانستان وچکالۍ ته عکس العمل ډېر لږ او ورو و، ځکه په 2018 کال کې لا ډېرې بشري مرستې رسوونکو ادارو د دې ستونزې خبره کړې وه، خو یوازې په 2018 کال کې حکومت وچکالۍ اعلان کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. بشرپال میلیونر بیل ګیټس وایي د افغان طالبانو مشران د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ د له منځه وړو د هڅو مخه نیسي. ښاغلي ګیټس له رویټرز خبري اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې افغانستان او پاکستان باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د ګوزان پیښې صفر ته راټیټې کړي. د موضوع جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
بیل ګیټس وایي د پولیو یا ګزند د ساري او خطرناکې ناروغي د لمنځتلو لپاره به نړیوالې هڅې نتیجه ورکړي. خو د ده په خبره د افغانستان جګړې او د قدرت پر سر شخړو په دې برخه کې پرمختګ ټکنی کړی دی. بل ګیټس د دوشنبې په ورځ له رویټرز اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل غټه ستونزه وسلوال طالبان دي. ملیونر بل ګیټس چې د مایکروسافټ کمپنۍ یو له مؤسسانو څخه دی، د بل او ملینډا ګیټس په نوم خیریه بنسټ یې د ګزند د لمنځه وړلو د کمپاین تر ټولو لویو تمویلونکو څخه دی. د ګزند یو پولیو د ساري ناروغۍ وایرس په هغو سیمو کې خپریږي چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه کمزوري وي، چې پر عصبي سیستم حمله کوي او یو کس ممکن ورباندې تر اخته کېدو وروسته په څو ساعتونو کې فالج سي. یوازې واکسین کولی سي چې د ګزند یو پولیو ناروغۍ مخه ونیسي. د پولیو د لمنځه وړلو د طرحې یا جی پی ای آی معلومات ښیي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو درویشت او په پاکستان کې 14 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دغه اداره وایي چې روان 2019 میلادي کال په نړۍ کې د ګزند د مثبتو پیښو شمیر 16 ته رسیدلی دی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ پیښې پکې ثبتېږي. د پولیو د لمنځه وړلو طرحه چې د روغتیا نړیوال سازمان د بل ګیټس بنسټ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف هم پکې شامل دي، د نورو ادارو تر څنګ د ګزند د لمنځه وړلو هڅې په 1988 میلادي کال کې پیل کړلې. په هغو کلونو کې ګزند ناروغي په 125 هیوادونو کې خپره وه چې په نړۍ کې د ورځې شاوخوا 1000 ماشومان فلج کول. له 1988 میلادي کال راهیسې د ګزند یو پولیو پیښې په سلو کې 99 رقم سیوې دي. بل ګیټس وویل موږ باید په افغانستان او پاکستان کې د ګزند پیښې صفر ته راټیټې کړو او له حکومتي تمویلونکو هیله کوو چې په دې برخه کې ژمن پاتې سي. بل ګیټس د هندوستان مثال ورکړ چې 1.3 میلیارد وګړي لري او 12 کاله مخکې د نړۍ په سطحه د ګزند یو پولیو 10% پیښې پکې ثبت کېدلې. خو روانه اونۍ 15 کلونه پوره شول چې په دغه هیواد کې د ګزند یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرایلو حاکمیت پر رسمیت پیژنده. د هغه سیمه ده چې په 1918 کال کې اسرایلي ځواکونو له یوې شپږورځنۍ جګړې وروسته له سوریې څخه ونیوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت دا اقدام پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا یرغل بللی. روسیې هم غبرګون ښودلی. جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د امریکا ولسمشر د دوشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې رسمي اعلامیې په لاسلیک سره وویل چې متحده ایالاتو باید لسیزې وړاندې د جولان پر لوړو د اسرایل حاکمیت په رسمیت پیژندلی وی. د دې سند تر لاسلیک څو شېبې وړاندې ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې اسرایل دا سیمه د خپل امنیت لپاره نیولې وه. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه
The state of Israel took control of the Golan Heights in 1967.
دوی د اسرائیل دولت په 1918 کال کې د جولان لوړې له بهرنیو ګواښونو څخه د خپل امنیت لپاره نیولې وې. نن د ایران او د سوریې په جنوب کې نورې تورستي ډلې چې حزب الله هم پکې شامل ده هڅو ته دوام ورکوي چې دا سیمه د اسرائیل پر وړاندې د بریدونو لپاره یو اساسي برخه جوړه کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم د دې اعلامیې د لاسلیک پر مهال د ولسمشر ټرمپ تر څنګ ولاړ و. نتانیاهو دا اعلامیه یو داسې سند وباله چې یوه تاریخي ورځ بیانوي. دوی کله چې اسرائیل هغه دوی جګړې یعنې په 1949 او 1980 کلونو کې د عرب او اسرائیلو او سوریا او اسرائیلو ترمنځ وګټلې، موږ نږدې نیمه پیړۍ انتظار وایست تر څو په دې خونه کې دغه شیبې راورسېدلې او زموږ پوځي بری یو ډیپلوماتیک بری ته واړوه. له همدې کبله ښاغلی ولسمشره، ستاسو دا پرېکړه چې د جولان پر لوړو د اسرائیلو د حاکمیت پیژندل دي ډېره تاریخي ده. نتانیاهو ویل موږ دا سیمه نیولې او هیڅکله به یې پرې نه ږدو. د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام د دواړو متحدینو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې کړې. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ولسمشر د دې اقدام په غبرګون کې دا د سوریې پر مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت یو ښکاره یرغل وباله. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروف د ولسمشر ټرمپ دغه اقدام غیر قانوني بللې. نوموړي روسي رسنیو ته ویل چې دا اقدام شای په منځني ختیځ کې نوې شخړې راپورته کړي. سوریه په 1993 کال کې د منځني ختیځ د جګړو پر مهال هڅه وکړه چې د جولان لوړې بیرته له اسرائیلي ځواکونو څخه ونیسي، خو د دوی د برید مخه ونیول سوه. په 1991 کال کې اسرائیل خپل قوانین دغې سیمې ته وغځول، خو دا اقدام یې د نړیوالې ټولنې لخوا ونه منل سو.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هغو 14 ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په یوه هوایي حمله کې په کندوز ولایت کې وژل شوي سخته اندېښنه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. ښاغلی ربانی پرون په یوه مرکه کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ، خو ویل چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نشي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د مولا تراب نوم د وسلوالو طالبانو یو قومندان چې د یوې 40 کسیزې ډلې مشر و د افغان ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی دی. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولی دي. د ایران په جنوبي ولایت فارس کې په دې سیلابونو کې لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي او لسلو زیات نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان پر لوړو د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپیژنده. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حضور کې په دې اړه یوه رسمي اعلامیه لاسلیک کړه او د اسرائیلو پاوځ پرون د غزې په تړانګه کې د حماس پر سنګرونو حملې وکړې. د اسرائیلو پاوځ د دې بریدونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو فلسطیني سرچینو ویلي چې د غزې په شمال کې یې د دوو قوي چاودنو غږ اورېدلی.
رنگونه بی بی اچی تاسو کراته وای چې د زین کورنۍ کې کنه د رنگور د خواخه ترمنز ډیر زیات رقابتونه ډیر خپل منځ کې جګړه جګړه کوي. تاسو به منګورګان لري، تاسو سره خمر ویل لري، کور کې سره منګورګان سره ناسته ولاړه لري.
منګه شکر دې ډیر خراب یاله روز منګه ننګور مړه ډیر خخه زده او خراب یاره سره کاندې وسم د خارج نه راغلی دا او دومره په منګ باندې ګران ده چې خپل تم ډیر شپې ونه کړ په دې خاطر راغلی ته چې منګه یادې دو کنه چې خارج سره لړ سی هغه بیا خخه څکې نو خلک څکې خو مسخد منګ سره ډیر خدا منګه مر سره ډیر خې او بچان خرابانی ګران دي از منګم خې عزت کا خقدر مکان دي چې وخت منځ شي جانی مزره ته خوري او وره تک دي چې 10 کړو مسخد نو دغه مزون دی دغه ساته منګم خو سره ځکه چې د سید مور او د پلار ارمان دی نه دی کړای او چې دا څومره خدای غمر منګ مر سره
یعنی تاسو خبرو نس معلومیږي چې دواړه خوای بیت خیا منګور خیا مخواخي خیګد
دواړه خي وو خو منګم کس نه دی ور سره کړ چې تر اغلی منګ تاسو سره کس کړل چې تا یو بد کار کړی منګ د زوی ته وي او تاسو سره داسې بد خلافی وکړ دغه شای منګم نه دی ور سره کړی دی مر سره نه دی کړای بس خو دواړو طرف از منګ ځون خدای
تاسو څنګه وای کله چې لومړی مو ودی دلې کنه دا یو ویره یو انجلار انجلی سره چې مثلا بعض خلک چې خواخي د خسر د کړ دسی بازی کورانه یا تلور ته دسی غور کوي چې پیدار شې چې خواخه در باندې زور نه یو دا د خبرې تاسو څنګه وایي
می دینه د 1300 د په خانه موږ د خپل مور ویل چې تاسو نه د خواخه خپنسي نه ضرور د نه خپنسي کور کې هغه غره کوم زمونږ خواخه ما موږ خصاتلې موږ ته خزون را کړای یو ساده زون موږ تیر کړای دی خو خزون دم تیر کړای دی او فامیل م دی خه خ فامیل دی زمونږ د خواخه نه موږ نه خپسي وي موږ نه نګور نه خپسي وي
او تاسو په نظر مثلا کنه کای ونجلې کم کور ته چې سي واده شي عمل ته خواخی خسر خپل مور پلار وګړي یعنی وای چې څه مې د مور په کور نه نور راغلم دغه مې خپل کور شو کاغوي سره خرابې او کتابه څومره خې کنه نسبت دینه چې دا کاستو کې نیو کوي
نه هیڅ کاستو کې هم سره نه کړی دا خبر از موږ من سره غلې ده خو خوشاله زوند سره تیر کړی هغه سمغه د دوم زړی خزي دي چې د سینې خامې دي خمیتوب هم تیر سوی خدا اول از داخیر پوری من خزون تیر کرده دی.
او تاسو چنگ خپل لورگانو تا مثلا کلا چی دیگی چه ذهنیت ورکوی دی خواخی خسر برا که دادگیری نورکوی چی اغا دستی لگه مورو پلار دی چه ورطا وای
منگا چلو را دا که من گرتا چو خواخی دن نخپنسی خسر دن نخپنسی اپامیل دن نخپنسی کوشش وکلا چی خزون پکی تیر کرده خپل لورتا دا غرا کم یا
بس دیر زیاد من نبی بیا چی خوشحال وسی
قدر من اوریدونکو د دې سهرنې خبری مجلې مطالب هم دومره وو که غواړئ چې همدا مطالب په تفصیل سره وګورئ نه د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدر من اوریدونکو اوس بل نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې سلطان محمد سرور به پکې ستاسو کوربه.